السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنی قومندانۍ ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسېدلي دي. محمد آصف وزیری تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات وکړل. د دې نښتې په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو او داعش ځواکونو ترمنځ د نښتې څو ساعته دوام کړی دی. په وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو دا څویمه پیښه ده. د تیر حد په 13مه د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل د یوه ځانمرګي برید په نتیجه کې په خپل دفتر کې ووژل شو او مسؤلیت داعش په غاړه واخیسته. تر دې برید دوه ورځې وړاندې په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز هم برید وشو چې لږ تر لږه درې تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. راپورونه وایي چې په نیمروز کې هم جګړه روانه ده. په ظاهره د طالبانو یو شمیر پلویانو لیکلي چې د نیمروز مرکز زرنج ته نږدې هم د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې چې تر اوسه یې د طالبانو رسمي سرچینو په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په بانکونو کې له خپلو حسابونو څخه د پیسو اخیستو اندازه په اونۍ کې تر 50,000 افغانیو یا $600 پورې لوړه کړې ده. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نه شي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا خپل حساب په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نه شوای ایستلی. وروسته یې دا اندازه په اونۍ کې 1,500 افغانۍ یا $400 ته لوړه کړه. د افغانستان بانک له نوي اعلان سره سم شرکتونه په بانکونو کې له خپلو حسابونو په میاشت کې تر $300 پورې ایستلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 5% ترلاسه کړې ده. اوچا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو لستر او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې که فوري مالی مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. د بریتانیا د پارلمان د ولسی جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له شل کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته وړاندې کړي. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې په راپور کې ویل شوي په افغانستان کې د شلو کلونو په موده کې دومره ډیر لګښت شوی چې دا هیواد باید هیر نه شي او یوازې پرې نه ښودل شي. د فاریاب ولایت د اندخوی د ریل لارې تمځای ته برېښنا ورسول شوه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو د ادارې ویان سمیع الله دورانی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پروژه چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې پای ته ورسیږي د 8,300,000 افغانیو په بدل کې قرارداد شوې ده. افغانستان په سلو کې او یا برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن سه شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضر شي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیې په تور محکمې ته حاضرېږي. روسي راپور نه دادی چې ډونالد ټرمپ په یوه ځانګړې الوتکه کې نیویارک ته رسیدلی، هلته به له شپې تېرولو وروسته سبا محکمې ته حاضرېږي. په نیویارک کې امنیتي تدابیر هم جدي دي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یو موسسه په افغانستان کې د توقیف شوو بریتانوي وګړو د خوشکېدو په تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. دغه کسان د طالبانو استخبارات ونیولي. اوچا وایي افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د غوښتل شوو پیسو نږدې 15% ورسېدلي. ځینې خلک بیا د بشري مرستو له ویشه خوښ نه دي.
کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې د وطن ملکانو ته ورکول کېږي. ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي.
د طالبانو دفاع وزارت غواړي وزګار طالبان د پوز لیکو ته جذب کړي. د چارو کتونکي بیا نیوکه پرې لري.
طالبانو کسان په نورو کسبونو او کار باندې نه پوهیږي، دیو غواړي چې دا په اردو کې ځای پزای کی او دا په خپل یو لوی خطر ده په آینده کې د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره.
غزنیچیان شکایت لري چې په خوانی ماینونه لا هم خلکو ته زیان اړوي او باید سیمې پاک شي.
دا ماینه چې کوم ځای کې ورو دا ماینه دی واکای په خوانی ماینونه لري ډیر خوشکی ورو د خاصي ورو د
او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په نیویارک کې محکمې ته وړاندې کیږي. شیبه وړاندې نوموړی په ځانګړې الوتکه کې نیویارک ته ورسید.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر جلالوف قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. یو غیر انتفاعي موسسه په افغانستان کې د طالبانو لوري د دریو بریتانویانو د خلاصون په اړه خبري کوي. دا موسسه وایي غالبا دا کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خونه کې یو تومانچه موندل شوی، خو هغوی د تومانچې رسمي جواز لري، نو دوی تمه لري چې طالبان به دا کسان ژر خوشي کړي. د بریتانیا د کورنۍ او چارو وزارت هم ویلي چې د خپلو اتباعو د خلاصون لپاره به کار وکړي او دا مهال په خبرو بوخت دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسمي څه نه دي ویلي. تفصیل یې د اسمت ساروان په راپور کې اورو.
یو غیر انتفاعي مؤسسه چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د دوو بریتانیایانو د خلاصون په اړه خبري کوي، وایي چې د نیول شویو کسانو روحیه ښه ده او دوی هیله لري چې ژر به خوشي شي. د بریتانیا میشته بریزډیم نتورک په نوم د مؤسسې شریک مؤسس سکاټ ریچارډ بریتانیایي رسنوی ته پرون دوشنبه وویل د 15 کلن کیفن کارنوویل او یو بل بریتانیایي چې په کابل کې د مرستندویانو د یو هوټل منیجر وو د سوې تفاهم په خاطر نیول شوی دی. د بریتانیا د نیشنل رسپانی ته وویل فکر کوي چې د طالبانو استخباراتو د چا دا کسان ورشوولي او هغوی د جنوري په 11مه په کابل کې د دوی هوټل دریا ویلشته ورغلي او نیولې دي. سکاټ ریچارډ هم دراز ویلي چې د طالبانو استخباراتو د دوی په خونه کې یو تومانچه موندلې چې دغو کسانو یې جواز درلود. د زیاتوی هر څه یې تایید کړي، د جواز موجودیت یې تایید کړي چې د کورنیو چارو وزارت ورکړی دی. ریچارډ وای د دوړو روح یا شده تر دې دمه ور سره شچلن شوی او اجازه ورکړل شوی چې د یک شنبه په ورځ د کورنۍ له غړو سره خبري وکړي. د دریم نیول شوی بریتانیایي په اړه چې مایلز راتلج نومیږي او ویل کیږي د سفرونو لیوال ځوان دی، د جالبو ځایونو ویډیوګانې خبرولې. راتلج عموما لري او خطرناکو سیمو ته سفرونه کوي او د خپلو سفرونو یونلیک او ویډیو خپروي. راتلج تر دې په خو هم افغانستان ته تللی وو، خو د 2020 په اگست کې بریتانیایي پوځیانو له افغانستانه وویست. سکاټ ریچارډ وای د نیول شویو بریتانیایانو د توقیف تورونه څرګند نه دي، خو دی ګمان کوي چې شایي اصلي تور به دا وي چې ولې تومانچه لرله. د پاینې حال کې ویل چې په پورا ډاټ ویلې شي چې دا کسان د سوې تفاهم لکبل نیول شوی دي. په همدې حال کې د بریتانیا د کورنوي چارو وزیر سویلا بریورمن ویلي چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د درې بریتانیایانو د خلاصون لپاره په خبرو بوختي، خو دې نه دی ویلي چې له چا سره خبري کوي. د بریتانیا د کورنوي چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې سخت هڅې کوي چې په افغانستان کې لغپلو نیول شویو اتباعو سره قونسلي تماس ونیسي. طالبانو تر اوسه پورې د دغه کسانو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي.
ملګری ملتونه وایي چې د سکه لپاره افغانانو ته د بشري مرستو په خاطر د غوښتل شوو پیسو نږدې 15% ورکړل شوی، خدا په داس حال کې د 6 میلیونه افغانان په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته لیوې خو د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی او له بلې خوا وچکالۍ او د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداري ورکړی وو ک ورسره مرسته ونشي اړ دي چې یو شمېر کسانو ته د مرستو رسونې چاري ودروي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي په روان 2023 میلادي کال کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره نږدې 28 میلیونه او 3 لک افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې پر اساس د دغو څه باندې 28 میلیون تنو په منځ کې 18 میلیونه له شدید لوږې سره مخامخ دي او 18 میلیونه په استراري ډول خوړو ته اړ دي. او چا پرون دوشنبه په خپل راپور کې ویلي چې پیپل ان نیډ مؤسسه د اروپای اتحادیه په ملاتړ د افغانستان په میدان ورتګ ولایت کې د خوراکي امنیت او بو تغذیه نظافت او پاک او بو پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام پر اساس د حقوق کسانو ملاتړ کیږي چې ستونزې خورا ډېرې دي او د خپل ژوند ضروري اړتیا ورشان نشي ترلاسه کولای. ازادي رادیو ته د اکثرو اوریدونکو د پیغامونو موضوع بې وسلی او د مرستو لنه ورسېدو څخه شکایت وي.
د مرستون دو یعنی د لیچي بس د مور د مېریا چلن کې چا چا وسړی ورته پګوته کوي هغه ته ورکی چې د ماشام د نن لري هغه ته نه ورکی چې ټکټرانو مټرانې چلیږي او چا ور وښوي هغه ته ورکی.
محمد اسلام همت هم د نیمروز له لارام لسوالې څخه مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کوم مرستي چرازي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه د غمرستي ټولي چې کوم راځي د وطن ملکانو ته ورکول کیږي د وطن ملکانې بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي.
من ولایت کې کیول لسوالی چې مې اړیکې نیولې ده د مامورین چې په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کاټو شی ورته ورکی بل سره کې پر خوانو جوړنی ورکی ده.
او چا په خپل راپور کې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سرې کلا د یو اوسیدونکو چې اید محمد نومیږي د ژوند سختو شرایطو ته کتنه کړي او لیکلي دي چې نو مبارې څلور لوري او دوه زامن لري او د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ پیدا کوون کړي خو د بچکالۍ لپاره خپل پټي حاصل نه دی ترلاسه کړي او دا په داسې حال کې دي چې سرشنې ژمې خورا سوړ او سخت وو. او چاته یو 50 کلن اید محمد ویلي یوازې کلکه وچه ډوډۍ په مشکله پیدا کولای شوي او په هغه د او ماشومانو گزاره کړي ده. دای وای چې دای هم خپلوانو په اخیستو پور پیسو مونډلي چې اوسې پور برته پرې کولای نشي. اید محمد وای چې یو څوارلس میاشتنی ماشومې په خوارځواکۍ اخته ده ځکه چې خواړه نه ورسی شي. د اوچا د راپور لمخې اید محمد یو له هغو کسانو څخه دی چې د اروپایي اتحادیې د مرستې مستحق ګڼل شوی. دته تر اوسه پورې 2,200 افغانۍ ورکړل شوې چې غوړي اوړه وریجي لوبیا او چای پرې اخیستی او خپل کورنۍ له ژمي پرې روغ راایستلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
له طالبانو سره د زنداني ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر متي ولا وسا کورنۍ وای هله لري چې هغه به جر د طالبانو لبنده خوشی شي. د هغه ورور اتاولا وسا له ازادي رادیو سره خبري کړي چې زموږ همکار دا راپور پی چمتو کړی دی.
که څه هم د طالبانو حکومت دی وی اونۍ په تیرې دوله هم د زده کړو فعال متي ولا وسا لبنده نه دی آزاد کړي خو کورنۍ هله مند ده چې هغه به جر خوشی شي. د متیولا وسا ورور عطاولا وسا ازادي رادیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ او په خډول د دې قضیه د پای قختره وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او ترخوای د متیولا وسا د نیولو پاره د افغانانو خبرګون له چارواکو سره شریک کړه دي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او دا غوښت خمو هیله کړی ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي او هغه د ملت خبرګون مهم سره شریک کړي دي او دوی هر څه درک کړي دي. ان شاء الله زه هیله لرم چې مشران به په دې کې هغه خپل مشرتوب په ښه ډول باندې ښکاره کړي او دا قضیه به حل کړي.
متي الله وسا د وری په اومه مازدیګر مهال د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه مهال ونیو چې له جمعات درخکته کېدو په حال کې وو. په هماغه ورځ ورور محمد ولی اخلاقی ازادي رادیو ته ویلي وو طالبانو هغه په ډیر بد چلن موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد مو لبنده د متی الله ویساد خوشکیدو پاړه د هغه د کورنۍ د غوښتنې پاړه و پختل خو ځواب یې را نه کړ. مګر وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو متی الله ویساد دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسا کورنۍ وایي هغه څوارلس کال یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي پاړه مبارزه کړي او بل هیڅ جرم نه لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت غواړي چې د اردو د ځواکونو شمیر 200 ته ورسوي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دفاع وزارت ویلي چې وزګار طالبان اردو ته جذب کړي. خو د پوځي چارو شنن کې وایي چې هیوادونه خپل اقتصادي وضعیت او غواخونو ته په کتو د اردو شمیر زیاتوي. نور تفصيل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د تشکیلاتو او معاشاتو کمیسون دفاع وزارت ته لاښوونه کړې چې وزګار یا بې سرنوشته طالبان په دغه وزارت کې وکماري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي د پریکړه د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي تر مشرۍ لاندې په یو غونډه کې شوې ده. څرګندنه ده چې څومره طالبانو وزګار دي او دندې نه دي ورسپارل شوي. تر دې وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درسیز قاری فصیح الدین له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د دفاع وزارت د ځواکونو شمیر اوس 150 سره دی خو دوی غواړي چې دا شمیر 200 ته زیات کړي. د افغانستان د جمهوري حکومت په محل یو لوی اندیشنه دا و چې که بهرنۍ مرستې نه وي آیا افغانستان د 2.5 لک کسیزي اردو د تمویل او ساتلو وس لري؟ د افغانستان د جمهوری حکومت د محل د دفاع وزارت په خوانې سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وایي چې د اردو لیکې د بې سرنوشته کسانو د ډکولو لپاره نه وي. هیوادونه کورنۍ او بهرنیو تهدیدونو ته په کتو اردو جوړوي.
د طالبانو کسان په نورو کسبونو او کارمنه نه پوهینو دی وغواړي چې دا په اردو کې ځای په ځای کې او دا په خپل یو لوی خطر دی په آینده کې هم طالبانو ته او هم د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره. نو په دې اساس باندې د اردو جوړول یو مسله ده، د اردو ساتل انګیزه ورکول او مصارف ورکول دا بل مسله ده چې په آینده کې به دا افغانستان د زیات مشکلات او بحران سره مخامخ کی، ځکه چې همیشه جنگی افراد چې اضافه کیږي نو دا بیا بې‌ثباتی رامنځته کوي.
د جمهوری حکومت له پرزیدو وروسته طالب مشانو ویلی و چې دوی یو سلو لاس زره کسیز اردو کافی گنی. د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین ویلی چې په نوی ملی اردو کې د پخوانی حکومت پوځیان هم شامل وي. خو دا په داسې حال کې ده چې ځینې راپورونه وایي طالبانو په وروستیو کې د دفاع وزارت شاوخوا 2000 کارکوونکي په کور کښېنولي او د تقاعد معاش هم نه ورکوي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن سه شنبه په نیویارک محکمې ته حاضر شي. لګ وړاندې د هغه ځانګړي الوتکه هم په نیویارک کې ناسته او دای به د شپې له تیرېدو وروسته سبا د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې د جرمی قضیه په تور محکمې ته حاضرېږي. د پنځم په ورځ قضایي پلاوی پریکړه وکړه چې د امریکا په خوانی ولسمشر باید په دې خاطر رسمن تورن شي چې د پورن یا لوڅو فلمونو لوبغاړي سټورمی ډینیلز ته یو لک او ډیر زره ډالر ورکړي چې خلو په ټکړي او څونه وایي. که څه هم تر اوسه پورې د ټرمپ خلاف د تورنو جزئیات ډیر سرګن نه دي، خو دا به د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر خلاف د جرم لمرنۍ دوسیه وي. د ښاغلی ټرمپ مدافع وکیل سوزان نیچل دا خبره تایید کړي او ویلي دي چې موکل هیڅ جرم نه دی کړی، خو له دې سره سره به دا په محکمه کې د دې دوسیې په وړاندې چې هغه سیاسي وبلله دفاع وکړي. د منهاتن د سیمې سرنوال اولن بیزګ ته دند سپارل شوی و چې د ډونالد ټرمپ او د هغه وکیلانو ته خبر ورکړي. د مدافع وکیلانو ډله وایي نو موړی به راتلونکي اونۍ په خپل ځان تسلیم کړي. د امریکا خفیه پولیس به چې د دغه هیواد د اوسنۍ او پخوانۍ ولسمشرانو د ساتنې مسولیت لري د محکمې په لار کې امنیتي تدابیر غوره کړي. لبلې خوا سټورمی ډینیلز ویلي چې ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې له دې سره جنسي اړیکې لرلې او د هغه وخت و چې له اوسنۍ میرمنې مانیلا ټرمپ سره یې د واده یو کال تیر شوی و.
ازادي راډیو
په نړیوالو مسلو کې پاتې کیږي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ ویلي چې فنلند به سر له نن سی شنبه د دغه تړون رسمي غړی شي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ ویل د هلمند چې سویډن به هم وکول شي چې په راتلونکو میاشتو کې له دې تړون سره یو ځای شي. د سټولټنبرګ په وینا د سیشن بیل ماسپښین وروسته به د لومړي ځل لپاره د فنلند بیرغ د ناتو په مقر کې په رپیدا راشي. سټولټنبرګ زیاته کړه دا به د فنلند امنیت، د شمال د امنیت او په ټوله کې د ناتو لپاره یوه ښه ورځ وي. د ناتو سرمنشي وویل ترکیه به چې وروستی هیواد و چې د فنلند غړیتوب یې تایید کړ رسمي سند د سیشن بې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن ته وړاندې کړي. د سټولټنبرګ په خبره له هغې وروسته به نوموړی له فنلند نه هم وغواړي چې ورته سند ور وسپاري. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او دفاع وزیر انتی کایکونن به د بهرنیو چارو له وزیر پیکا هاویستو سره یو ځای په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې دا د فنلند لپاره یو تاریخي ورځ بلله او زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د فنلند تر ټولو مهم هدف دا وي چې له اوکراینه د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړي، ځکه روسیې تر اوسه خپل غیر قانوني یرغل ته دوام ورکړی دی. هاویستو زیاته کړه موږ غواړو په ټوله یورو اتلانتیک سیمه کې ثبات او امنیت پیاوړی کړو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکو وویل چې موسکو به په ناتو کې د فنلند د غړیتوب په وړاندې د اړتیا په صورت کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي د ګروشکو له قوله ویلي چې نوموړي ټینګار کړی چې که د ناتو نور غړي د فنلند په خاوره کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، روسیه به هم په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل پوځي ظرفیت پیاوړی کړي. هغه همدارنګه ویلي چې روسیه به نور اقدامات هم وکړي تر څو نظامي امنیت ډاډمن شي. فنلند او سویډن د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ناتو سره د یو ځای کېدو پریکړه وکړه. ترکیه او هنګري د سویډن تر څنګ د فنلند د غړیتوب پروسه هم ځنډولې وه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې د ناتو د دغو دوو غړو مخالفت تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی، خو د ناتو سرمنشي وویل دوی به سویډن یوازې پرې نږدي او زیاته کړه چې دا هیواد هم دې ته ډېر نږدې شوی چې د دې تړون بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې د غزنی ګڼ شمیر اوسیدونکو دلته د خخکړای شو ماینونو د پاکولو غوښتنه کوي. دوی وایي د هیواد د نور سیمو په رنګ په غزنی کې هم ډیر وخت خخکړای شوی ماینونه پر خلکو چوچوي چې له عمله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
څو ورځې وړاندې د غزنی واغز ولسوالۍ چار دې کلي ته څیرمه د یوې کوچۍ کورنۍ ماشومانو یوه زړه اګایزه مرمۍ پیدا کړه او د خپلې کژدۍ مخته یې ورباندې لوبې کولې چې وچاودېده. په پیښه کې یوه کوچۍ مېرمن او د هغې درې ماشومان ټپیان سول او یو بل ماشوم یې ووازه. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې هم وار په وار په غزنی کې ناچاودو مرمیو او شخړه شوو ماینونو ولسي خلکو ته زیان نه اړولې دي، خو اوس د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي غوښتنه کوي چې دغه ماینونه او ناچاودې مرمۍ د پاک سي. محمد عارف نوري د پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی چې وایي له تیرو دولس کالو څخه په غزنی ښار کې ژوند کوي. نوموړي په خپلو سترګو ځینې ماینونه لیدلي چې اوس هم شخ دي. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې شخ کړل شوي ماینونه دې وکاږي. ښاغلی نوري وایي که دغه ماینونه همداسې پاتې سي او وخت په وخت پر خلکو ورچاودول کېږي، دا به خلکو ته سخت سرخوږی جوړ کړه، ځکه خلکو ته ځاني او مالي زیان اړوي.
ما غټه غوښتنه د طالبانو څخه دغه دی چې ورور دلته دا ماینونه وعده ته راولي، ورور دا ماینونه چې کوم ځای کې ورور دا ماینونه دی واکای ابل اورازم چې ګنج په ساحه کې شیخ حاجت په سیمه کې ورور یو نفر پورته کوو موټر باندې ورور موټر پورته کوو دا یو نه مای وو نه مای نو په څه هغه پانی ماینونه لري ډیر خوشکی دی ورور فکسي دی ورور کې یو ځواد انې ماته معلوم دی مکتب دې سره دا واکای دا لار کې دا غټه غوښتنه د حکومت
په غزنی کې وخت په وخت ناچاودو مرمۍ او شخ کړل شوو ماینونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تاج محمد د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. نوموړی وایي د ماینونو له امله دغه پیښې چې زموږ په وطن کې کېږي زیات مې ځوروي او ځیګر خون کېږم. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ټول ماینونه دې پاک کړي.
په افغانستان کې ډېر سخت ده چې یو څوک خپل خپلوان د مینونو لامل له لاسه ورکوي. زه له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوم چې دغه مینونه په ټولیزه توګه پاک کړي، چې لامل یې هیڅوک خپل خپلوان له لاسه ورن کړی.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي بیا وایي د غزنی مرکز اندړو او د یک ولسوالیو یو شمیر سیمې له ماینونو پاکې کړي او دغه کار به بیا هم دوام ولري.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د روژې په مناسبت په یو شمیر ولایتونو کې د روژې ځانګړې سیالۍ پیل شوې دي، خو د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلان وایي چې د مالی امکاناتو او بودیجوي ستونزو له کبله به سږ کال د روژې میاشتنۍ مناسبتي سیالۍ نشي ترسره کولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت په ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سږ کال به د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشتوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
سکال موږ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه تر سره نکړي چې بودیجه نه لرو او هیڅ امکانات نشته. د روژې میاشتې وشوي چې ماشونه مونږ دی اخیسته او بودیجه هم نه در رسیدلې، د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې امکانات یې ترلاسه کړل د روژې میاشتې په وروستۍ لسو ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي. د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مخ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کول، څه کال هم پلان لرو کې امکانات ترلاسه کړو د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي. د افغانستان د رګبي فدراسیون مرستیال زیار رحمان زیابیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالي مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بودیجې برخه کې ستونزه نشته، ځکه چې دا ټورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي. او موږ لرو ټورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره ټورنمنټونه پر مخ ځي. البته موږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالیو بودیجه د افغانستان د اولمپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېږي. ته دې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي وو چې سږ کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي، خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
اوریدونکو د دغه خبرونه د پای شیبو ته نږدې شوی یو روستای راپور راخلو. ساينس پوهان هڅه کوي چې د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د سیړنو لپاره ذخیره کړي، ځکه د ځمکې د کورې د تودوخه له زیاتېدو سره دغه کنګلونه هم په چټکۍ د ویلیدو په حال کې دي. تفصیل له نوریاس نوریا اورو.
د شمالي قطب ساينس پوهانو د دوشنبه په ورځ ویل مخکې له دې چې د اقلیم د بدلون له امله کنګلونه ویلې شي، د دغو لرغونو یخونو طبقې د څېړنو لپاره خوندي کوي. د ساينس پوهانو دغه ټیم چې پکې ایټالویان، فرانسویان او نارویژیان شامل دي، خپل څېړنیز کمپ د ناروې په سوالبارډ ټاپو کې درولې دی. دوی د برمو په ذریعه د یخونو تر سطح 125 متره لاندې د یخونو مختلفې طبقې په پایپونو کې ځای په ځای کوي. دا د یخونو هغه طبقې دي چې د جیو کیمیکل پروسو نښې پکې دي او درې پیړۍ ورباندې تیرې شوې دي. د یخونو پر دغو ژورو هستو څېړنه به ساینس پوهانو ته په دې اړه چې پخوا څه ډول چاپیریالي شرایط ول ارزښتناکه معلومات په لاس ورکړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی هغه و بچ د یخونو د ویلې کېدو له کبله رامنځته کېږي. په یخونو کې دننه لار مومي او هغه جیو کیمیکل آثار او علایم بدلوي چې په دغو لرغونو یخونو کې له څو پیړیو راهیسې خوندي دي. د آیس میموري په نوم بنسټ مشر جیروم شاپالاس چې دغه څېړنه مخته وړي فرانس پرسته وویل چې ساینس پوهان ویني چې د دوی لومړني